السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام د میر احمد صافی په تخنیکی هم کوي تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته خراغ لاس ټویم په دغه پروګرام کې وړاندې اوله موضوع دا ده چې د افغانستان حکومت وایي سبب د افغانستان د کابینې نماند وزیران د ولسی جرګې ته واستوي څو د باور رایه خپل کړی د مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې خبرونه احمد شي بروي
افغان نماند وزیران ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره معرفي کړي شي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې دوه چاودنو ملکانو ته مرجوب لاړولې او په ناګورنو قرباغ متنازع سیمه کې نن بیا جګړې پیل شو د خبرونو تفصیل تمه ده چې د افغانستان نوماند وزیران سبا ولسی جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د ولسمشر غنی مرستیال ویان د واخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل
سبا کابینه چې ټول شپږشتنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رایې اخیستنې ته اړتیا لري د پارلمان ته حکومت ور معرفي کړي
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی څه باندې و میاشتې مخکې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل او هغه وخت یې تمه ښکاره کړې وه چې په دوو اونیو کې به نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کړي د میدان وردک په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه تنه وژلې دي د میدان وردک د والي ویان محب الله شریف زوی ازادي راډیو ته وویل
جلریز ولسوالۍ کوټه شروع سیمه کې د سړک غاړې ماین چاودنه چې دوه بېلابېلې چاودنې چې دوه موټر وهلې یو تونس ډوله ده بل د پرچم وچړ ده نه کسه ټپیان دي چې پنځه ښځې څلور ماشومانه او پنځه کسه شهیدان لري
ټپیان روغتونونو ته انتقال شوي دي او د دې چاودنو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د غزنی د امنیت قمانداني ویاند احمد خان سیرت وی د سهار لسو بجو خواته تر هغهرو د یو سراچه موټر په واسطه چې له چاودیدونکو موادو ډکو د قرباغ په ولسوالۍ کې د برید نیت درلود
قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای قهرمانی
مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د قرباغ ولسوالۍ اتلو پولیسو بریک پر وکړ او په موټر کې چاودنه وشوه د دې چاودنې له امله د قرباغ ولسوالۍ درې پولیس برسیره ټپیان شوي دي
شغلی سیرت بریک کونکو ته دا وشت ځان پاره څنډې ویلې د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیر نن بیا نشته شوې دي چې هلته د روسي په منځګړیتوب د شنبه په ورځ د دوهم ځل لپاره اورمند شو د ملګرو ملتو امنیت شورا له دواړو لوري غوښتي دي چې اوربان مراد کړي اوربان نشته دوی اونۍ مخکې هم شوی وو چې له دې سره جګړې چې تیره میاشت پیل شوې وې سړې شوې وې ناګورنو قرباغ سیمه چې په رسمي ډول آذربایجان مربوط ته واکې د هغو کسانو په لاس کې دی چې په خټه ارمنیان دي نن سهار د ناګورنو قرباغ له جنوبي سیمو د توپونو د ډزو راپورونه ورکړل شوي دي د آذربایجان دفاع وزارت په څو سیمو کې د جګړې خبر ورکړی دی د قرغیزستان د ګمرک په خوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو د دې یو تحقیقاتي راپور په استناد په سلګونو میلیونه ډالر په پټه بهر ته انتقال کړی دی د قرغیزستان د ملي امنیت کمیټې په یوې اعلامیه کې نن د ماتریموف د نیولو خبر ورکړ درې ورځې مخکې د دې کمیټې نویو مشرانو ویلي وو چې د ماتریموف او د هغه د همکارانو د هلو ځلو په اړه تحقیقات پیل شوي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د دغه هیواد د افونیا او حساسیت ناروغیو د مرکز پر رئیس انټونی فاوچي انتقاد وکړ او وی ویل فاوچي او یو شمېر نورو متخصصینو چې کله له کرونا ویروس سره د مبارزې په اړه سلا مشوره ورکړې ده تیروتنه یې کړې ده ولسمشر ډونالد ترامپ یې وویل امریکایان د فاوچي او د ده په څیر د یو شمېر نورو ساده کسانو له دې خبرو چې په دې کار کې تیروتنه کړې ده ستړي شوي دي شغله ترامپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې ډاکټر فاوچي وویل پرته له شکه چې ډونالد ترامپ تر لوی غونډو وروسته چې لږ کسانو ماسک اغوستی وو او له یوه بله یې واټه نو مراد کړی په کرونا ویروس اخته شو د امریکا جمهور رئیس د نومبر په درېمه د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د خپل بریالیتوب ډاډ هم د دې څرګندونو پر مهال ورکړ او ویې ویل چې انتخاباتي مبارزې ښې روانې دي د دې سربیره دا خبره وکړه چې له نظر پوښتنو ښکاري چې د سیال جو بایدن په ډېرو ایالتونو کې تر ده مخکې دی او وروستی خبر دا چې د هند د غوره لیګ کرکټ لوبو په ترڅ کې به نن کینګ ایکس 11 پنجاب له ډیلي کپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړي دا لوبه د کابل په وخت د ماښام شپږ بجې پیل شي تر اوسه پورې د هند کرکټ په غوره لیګ لوبو کې چې له یوې میاشتې راهیسې په متحد عربي اماراتو کې روانې دي، دیلی کپیټل ټیم د جدول په سر کې دی او کینګ ایکسل ایکس 11 پنجاب اووم ځای لري. په کینګ ایکس 11 پنجاب کې افغان لوبغاړی مجیب الرحمن هم شامل دی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان جمهوري ریاست وې سبا نوماند وزیران د باور رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. اخوا د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید وایي ولسی جرګه باید د دوه تابعیتونو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پرېکړه کیږي چې دوهم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسلحت په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دغه پروګرام کې وړاندې دا هم اوري چې د افغانستان په ولسی جرګه او مشرانو جرګه کې یو شمیر خزینه استازي وایي چې د سولې او د مذاکراتو د رواني پروسې په اړه باندې خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. په دغه پروګرام کې د کندوز هم یو راپور لرو چې هلته په نشئی موادو د روغدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی او خلک اندېښمن کړي.
چدته پاوډر اونر چې دلته مجبوره ده سی غلا وکي په کور باندې واوري د خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي لاس اورا چې په عذابې زنانه چې د پوردین په غس لار نه تیریږي.
بیا هم خراغلې رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې شپږشت نومان وزیران او د دوو خپلواکي دورو رئیسان سبا د رای اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کیږي. تمه ده چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپله ولسی جرګې ته د دغو نومان وزیرانو سره یو ځای ورشي. د افغانستان ولسی جرګه بیا وایي دوی به د قانون له مخې نومان وزیرانو په اړه باندې خپله پریکړه کوي. څه باندې و میاشتې کېږي چې د افغانستان نوی حکومت په کار پیل کړی، خو تر اوسه پورې هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
جمهوری ریاست وایي سبا د چهارشنبې په ورځ به جمهور رئیس غنی نومان وزیران او د یو شمېر خپلواکو ادارو رئیسان ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کړي. د جمهور رئیس د ویان مرسیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل شپږویشت نومان وزیران او د دوه خپلواکو ادارو رئیسان د چهارشنبې په ورځ ولسی جرګې ته د رای اخیستو لپاره معرفي کیږي.
سبا کابینه چې ټول شپږویشت تنه کاندید وزیران او دوه لوی رئیسان دي چې هغوی هم د باور د رای اخیستنې ته اړتیا لري، دا پارلمان ته حکومت ور معرفي کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس غنی نږدې کال وړاندې د خپلې لوړې مراسمو کې وویل دوه اونۍ وروسته به ولسی جرګې ته خپله ټوله کابینه ورمعرفي کړي، خو د دې ژمنې څخه نږدې یو کال وروسته حکومت توانېږي چې خپله ټوله کابینه د رای اخیستو لپاره ولسی جرګې ته ورپیژني. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نومان وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ مسؤلانو د سې شنبې په ورځ وویل ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې له دې چې کوم نومان وزیر ته د رایو صندوق کېږدي، باید د دویم تابعیت د لغوه کېدو په اړه ډاډ ترلاسه کړي. فیفا هم دا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالي فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه ښایي. د فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید وایي د افغانستان په اساسي قانون کې د وزیر کېدو شرایط مشخص دي، خو د دوه تابعیت وګړو لپاره واک ولسی جرګې ته ورکړل شوی دی او د خلکو استازي باید له اوسه ووایي چې په دې اړه یې پریکړه څه ده.
اوس دوی د خلکو د غوښتنې څخه استازیتوب کوي، دوی سلیقوي بحث نه ده. خلک څه غواړي؟ دوی مطالعه څه ښیي چې هغه وزیران دوم دریم تابعیت درلود، هغوی واقعا په افغانستان کې یو باکفایت وزیر وو، مؤثریت درلود، احساس مسؤلیت دلته درلود، دغه خاور ته وفادار وو، دغه نظام ته وفادار وو.
د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ له ولسی جرګې غواړي چې د رای ورکولو په بهیر کې د فساد مخه ونیسي، نومان وزیرانو ته د سلیقوي چلند پر ځای د تخصص او شایسته سالاري له مخې رای ورکړي، او تر څنګ د باور رای د نه خپلولو په صورت نومان وزیر ته د سرپرست په توګه د پاتې کېدو اجازه ورنکړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه وایي دوی به نومان وزیرانو ته د هر اړخیزې څېړنې وروسته د رایو صندوقونه کېږدي. د دې جرګې منشي اسدالله شهباز ازادي راډیو ته وویل دوی ته د نومان وزیرانو له پیژندل کېدو وروسته به پنځه ګونې کمیسیونه د ټولو نومان وزیرانو د خپلواکو ادارو د رئیسانو په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي.
کمیسیونونه بعد لګنه خپل کارونه شروع کوي چې پنځه کمیسیونونه اختصاصي منګلرو دو په پنځو برخو کې دوی خپل سیړنه خپل لاغه کوي بلغه هغه راوړي آیت اداري ته آیت اداري په دې موضوع کې جمع هغه کمیسیونو مربوطه کمیسیونو سره
د افغانستان په کابینه کې د سرپرستۍ او دوګونی تابعیت مسأله له دې وړاندې هم جنجالي بحث پاتې شوې ده. خو موده وړاندې د ولسي جرګې لومړی مرستیال مرزا محمد کټوازی ازادي رادیو ته ویلي وو دا ځل به د خلکو استازي د بل کوم تابعیت لرونکي نومان ته رای ورنکړي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
ڈیموکریسی نوائی ظلم و استبداد لو دن جنو خوانزی
خلق و حکومت بنوے
ڈیموکریسی نوے نو رسنوی بنوے
آزادی ریڈیو دے ڈیموکریسی ملاتھڑے
په دولس پګنو ایمانځنۍ چپا او اف ام 3.5 خبرونه کوو. د افغانستان د ملي شورا د خزینه غړیو ډله په دې هیواد کې د ورستیو ناامنیو او سولې د مذاکراتو په اړه خپلې اندېښنې له نړیوالو سره شریکې کړې دي. دوی وایي په افغانستان کې د جګړو شدت اندېښمنې کړې دي. اخوا طالبان بیا وایي دوی د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. فیروزه عزیزي په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د ملي شورا ولسی جرګې او مشرانو جرګې د ښځینه غړو ډله یا کاکاس او د ښځو بشري حقونو کمیسیونونه اندېښمن دي او له طالبانو د اوربند غوښتنه کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر حکومت ته یو لیک استولی او خپلې اندېښنې او غوښتنې یې پکې شریکې کړې دي. د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون منشي او د دغه کاکاس غړي محبوبې رحمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کاکاس او پارلمان د ښځو غوښتنه دا ده چې د ټولو غوښتنې په ځانګړې توګه د مظلومو افغان ښځو چې په دې دومره کلونو کې زیات زحمتونه ګاللي دي پوره شي. نو د همدې لپاره مو له امریکا، اروپایي اتحادیې او نړیواله ټولنه د افغان ښځو غوښتنو ته لومړیتوب ورکړي.
په دغه لیک کې لیکل شوي چې د سولې خبرې داسې مهال روانې دي چې افغانان د جګړو او تاوتریخوالي شاهدان دي. همدارنګه ویل شوي چې ټول افغانان اوربند غواړي. په دې لیک کې راغلي چې په هلمند ولایت کې جګړې 15,000 خلک بې کوره کړل او د ننګرهار په غنیخیل ولسوالۍ برید کې 4,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شول. په یاد لیک کې اضافه شوي چې د امریکا او طالبانو د توافق له مخې چې د فبروري په 9 نیټه سوای باید په افغانستان کې تاوتریخوالی کم سي. په دغه لیک کې د ملي شورا د ښځو کاکاس غړو د سولې د مذاکراتو په لړ کې د افغان ښځو د حقونو په اړه هم اندېښنه مطرح کړي او ټینګار یې کړی چې حقونه او لاسته راوړنې دې په بیزه ونه ګڼل سي. په قطر کې د افغان دولت د سولې مرکچي پلاوي غړي فوزیه کوفي وایي په کار ده چې د نړیوالو د ملاتړ تر څنګ په هیواد دننه هم د ښځو له حقونو دفاع وسي.
مهمه ده چې د نړیوالو ملاتړ ووسی. هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي د ښځو له حقونو دفاع وکړي. د دې تر څنګ مهمه ده چې ملي ملاتړ هم ووسی. د حکومت سیاسي مشرانو له لورې د ښځو د حقونو مسلې ته لومړیتوب ورکړل شي او منحصر په دې نه وي چې یوازې ښځې د ښځو له حقونو دفاع وکړي، بلکې ټول هغه کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دا مسله د لیدې اړخه وګوري چې د ښځو پرمختګ د ټولو ارزښتونو پرمختګ دی.
بلخوا طالبان هم وایي د اسلام په رڼا کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته د ملي شورا د ښځو دغې ټولنې د لیک په اړه وویل چې د اسلام احکامو په رڼا کې د یوې مسؤلې فضا ایجادول د افغان ټولنې او ښځو لپاره یو اړتیا ده او دوی ورته ژمن دي. خو دوی نه ده واضح کړي چې د اسلامي احکامو په رڼا کې د ښځو له حقونو کوم تعریف لري. دغه نوی لیک ته د امریکا کانګرس، د اروپایي ټولنې پارلمان او د قطر دولت څه نه دي ویلي، خو وړاندې دغو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا د افغان سولې بهیر کې د لاسته راوړنو او ټولو اتباعو د حقونو پر حفظ ټینګار کړی دی. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي. په دولت شپږنوي منځنۍ صفه او اف ام 3.5 زموږ خبرونه اوري. ورزو کندوز ته هلته په نشو دروغ د کسانو شمیر ورځ تر بلې زیات شوی او خلک یې اندېښمن کړي دي. د کندوز ښاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبې کوي، بلکې د شمیر زیاتوالي ګڼې نورې ټولنیزې ستونزې دوی ته پیدا کړي. تفصیل له کندوز د ازادي راډیو د خبریال اجمل اریان په دغه راپور کې.
د کندز ښار د شیرخان لسې په 100 متره کې د توت د یوې ونې لاندې څو کسان متعدد ناست دي. پر سرونه یې څادر خپور کړی او پر نشه بوخت دي. د سړک پر بله غاړه د امنیت قمندانۍ ودانۍ ده. له دې متعدینو څخه یوې 45 کلن ضیاء الحق دی. هغه په نشه له روږده کېدو بېزاره دی، خو وایي اوس چاره نه لري.
لس کاله کېږي را مواد مخدر و، دا په دغه کوچیا او منطقو کې خرڅېږي هر ځای. هر چا ته دا زما دغه دی چې د دې عمل نه ځان آزاد وساتي. دا ډېر داسې عمل دی چې یو ور پاخته سو نور خلاصېدی نه لري. ډېر بې عزت عمل دی. هر سړی بد ومني، که څونه ښه یم خلک دې بد وړي، که غلا ونه کړې شی ونه کړې خلک وایي دا غلا کوي.
ضیاء الحق وایي دا له نورو روږدو کسانو سره د دوبي ګرمي او د ژمي ساړه د ښار په واټونو کنډرونو او هدیرو کې تیروي او ژوند یې په ژوند حساب نه دی. خو یوازې متعدین نه دي چې خپل ژوند د نشهیي موادو پر سین لاهو کړی، بلکې په کندز ښار کې د متعدینو د زیاتېدو د دې ځای اوسیدونکي هم له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالظاهر نیازی وایي د هرې ورځې په تیرېدو په ښار کې د متعدینو شمیر زیاتېږي او دا په یوه جدي ستونزه بدلیږي.
دغه غونډو فامیلو غونډې په آزادي کندز خلک په دې په آزادي چې د ته پوډر ونه رسېدل، دی مجبوره ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوړي، دی په خپل مرګ او ژوند باندې نه ډارېږي دی. ولې په هر قیمت چې کېږي دا باید ځان ته د پوډر پیسې پیدا کړي. د دو مخه باید ډېر زر تر زره ونیول شي. متعدینو شفقانې ته اغېز سره
د کندز ښار اوسېدونکی عامر خان وایي چې د متعدینو په زیاتېدو سره د غلا پېښې هم زیاتې شوې دي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لاس ورا چې پازابه یې زنانه سي چې د پوړلینې پاغس لاره نه تیریږي. که څوک یې کم نر په مخه وسطې کنه مجبور دی بېرته هغه سره خوځي کې غلا خو بله لاړ شي. څو موده مخکې د ښاروالۍ په یو تنظیف په کارمندې حمله کړې وه، وکلې په پخیم به ماته کړې وه، ډالیز شپږو دانو، بیا نور خلک راغلي دا خلاصه کړې که دانه ورغې دا وازه.
ډاکټران وایي متعدینو سره که مرسته وشي هغوی په نشهیي موادو له روږده کېدو راګرځېدلی شي. په کندز کې د روږدو کسانو د درملنې لپاره 80 بسترې روغتون کار کوي. خو د دې روغتون چارواکي وایي د روږدو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی. د دې روغتون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وایي
با هماهنګي قمندانۍ امنیه ولایت کندز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
موږ د امنیه قمندانۍ ولایت مقام سره په همغږۍ د روغتون د بسترونو په خالی کېدو سره پروډي کسان د ښار له بیلابیلو سیمو راټولو او بسترو یې. خو دا ډېر ستونزمن کار دی چې موږ ټول روډي کسان راټول او په اتیا بستریز روغتون کې بستر کړو.
د ښاغلي بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 340 تنه روږدي کسان له 15 ورځنۍ درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالي بسترونه ډک دي. په کندز کې په نشهیي توکو د روږدو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشهیي موادو روږدي دي. په کندز کې د چارو شنونکی عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشهیي موادو د قاچاق دوام په کندز کې د متعدینو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی.
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است. کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد، اما بدبختانه
کندز کې له 10 کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده. خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی، ځکه د نشهیي توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کبله یې په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتېدو دی.
نوموړی د نورو ستونزو تر څنګ بیکاري او دغه راز د ناونیو او جګړو دوام په نشهیي موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونشي د متعدینو لوړ شمیر به هم کورنیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د نشهیي موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خپرونه د شنبې او تکراری د چهار شنبې په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیږلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909 30 40 40. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 خبرونه کوي. ورزو نورستان ته په نورستان کې روغتیا پالانو کاری اعتصاب کړی دی او وایي چې درې اونۍ شوې دي چې دوی اعتصاب کړی خو لا یې هم معاشونه نه دي اجرا شوي. اخوا د عام روغتیا وزارت ویي د یوې قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړی چې د ټولو روغتیا پالانو معاشونه ورکوي، خو ډاکتران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري چې معاشونه یې ورواستول شي. تفصیل د رولان وري په راپور کې.
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسؤلین وای په نورستان کې د هیډ په نوم همکاري مؤسسې مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویلي چې د یاد ولایت د ټولو صحي کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پای ته رسیدلی دی. د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
مونږ له یادې پروژې سره رابط وکړه، هغه ویلي چې د تر جوزا پوری مونگا معاشونا ورته ورسیدل ټولو ته اکاونټو ته داخل شول. جوزا پوری دوی معاش واخیست. پاتې سرطان او اسد سمبولا د عام له خیر سره په دارتلونی کې ونی کې ورته ورکړل شي.
دا هیډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې بچي په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د معاشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحي ستونزې حل کړي. خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دي جوړ کړي او نه هم ورته چا معاشونه ورکړي، نو ځکه یې کاری اعتصاب دوام لري. د پارون د مرکزی روغتون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدو ته کوم له لاس په لاس ماشه اخلو تر اوسه هیڅ خبره نشته، نه صاحب د دفتر کې خبره شته. د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی. موږ اعتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې مؤسسې سره قرارداد پخښه شوی نه وي. هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دي او زموږ اعتصاب ان شاء الله دوام لري.
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اعتصاب یو شتمه ورځ ده چې له امله یو شمېر ناروغان مړ شوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي. حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري. له جونیا کلی په کټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی. سابندۍ خبرو ته نه پرېږدي خو بیا هم هڅه کوي چې له څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي. په نورستان کې حکومتي مسؤلین هم ډاکټرانو ته د معاشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپ ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې وخت کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکي هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هیډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ کړی چې که لسو ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عام روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبری پروګرام ته غوښتنی. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې له څو ورځو راهیسې د پی ډی ایم یا د پاکستان دیموکراتیک خوځښت په نوم یو ګډ سیاسي ائتلاف چې پکې بیلابیل ګڼ نفوذي ګوندونه شامل دي، د حاکم ګوند تحریک انصاف او د صدر اعظم عمران خان پر ضد راپاڅېدلي دي او د عمران خان د ګوښه کېدو غږ پورته کوي. دا چې په دې ارتباط باندې وروستي خبرونه څه دي او څومره لانجې او اندېښنې راپارولې دي، د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګې ایډیټور داود خټک راسره په سټوډیو کې دی. خټک صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. وروسته مسله کراته وای چې د مریم نواز چې د اوس وخت د مسلم لیگ نون مشره ده، د هغه خاون نیول شوی دی کپتن صفدر په کراچی کې. د مسلې څومره تازه لانجی را پاره ولیدې دام یو یا دوه ورځې وروسته لغه چې دوی یو لوی غونډه وکړه په کراچی کې.
ډیر مننه. او دا پرون سحر وختي د پاکستان په وخت باندې پولیس د کیپټن صفدر او د هغه میرمن چې و مریم هغه د هوټل په یو کوټه کې په هغه باندې پولیس ورغلی دي. د هغه د دې وینا مطابق د هغه دروازه ماته کړی ده. صفدر د هغه ځین نیولې دي چې په هغه باندې بیا د اپوزیشن یعنی د اختلاف د حزب اختلاف چې کوم ګوندونه دي په هغه کې مولانا فضل الرحمن دی، مریم د بلاول بوټو دی، پکې یعنی د پیپلز پارټي والا هغه په باندې ډیر سخت غبرګون وښود. او بیا یو پریس کانفرنس هم وکړو او په هغه د هغه وروستو که څه هم بیا د کیپټن صفدر ضمانت وشو او هغه د پولیس نه راخلاص شو، خو دې اوس یو نوی بحث را ولاړ کړی. نوی بحث دا دی چې دا کار شوی دی په سند صوبه کې. سند صوبه د پیپلز پارټي تر لاندې ده، یعنی هلته د هغې حکومت دی. او په اپوزیشن ګوندونو کې د پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو او د هغه ګوند شامل دي. نو پوښتنه دا وه چې دا ولې وشو، پولیسو دا ولې وکړه؟ نو اوس اپوزیشن ګوندونه دا تور لګی چې دا دغلته چې کوم رینجرز دي چې هغه د پوز د لاندې دي، هغې پولیسو ته ویلي دي چې تاسو ورشي او د دې خلاف دا پولیس کیس جوړ کړي او دا ونیسي.
دا وروستۍ مسله وزه غواړم پوښتم چې حکومت فکر کوم مخکې هم تورن شوی و چې کانټینرې لګولي دي، خلک د احتجاج ځایونو ته نور پرېږدي. دا مسله او دا چې څومره خپله د دغه اپوزیشن د ګوندونو له دغو غوښتنو چې د حکومت د لرې شي، خلک یې له لوګې مړ کړل، دا څومره برحقي ګڼل شوي دي؟ هلته خپلواکې ادارې څه وایي، د بشري حقونو مدافعان څه وایي د دغوی د غوښتنې په اړه؟
خو چې د دې خبره ده چې د حکومت په ضد باندې آیا په خلکو کې یو غوسه شته که نشته دی؟ نو غوسه خو په دې معنی باندې پکې شته چې په پاکستان کې په دې تیرو دوو کلونو کې ښه ډېره زیاته ګرانی راغلی ده. او د دې اقرار د دې تصدیق په خپله وزیر اعظم عمران خان او د هغه وزیرانو هم وخت په وخت باندې کړی دی چې بالکل ګرانی شته. اوس اپوزیشن ګوندونه دا وایي چې ولې حکومت د دې د ګرانی د حل یو رن راوباسي. دویمه خبره د دې ټولي مسلې زما په نظر باندې د ام راپورته کړی دا د عمران خان خپل تقریرونه چې اغه مسلې راپورته کړی، لکه د ویلیو چې زب خلکو ته یو کروڑ روزګارونه ورکوم او زب 50 لکه کورونه جوړوم. اوس خلک په اغه انتظار او اغه ووټ ورکړو، اغه کارونه تر اوسه پوري اون شو. نو کله چې اپوزیشن خلکو ته د ګرانې په نوم باندې، د بیروزګاری په نوم باندې ناروي اغه ته یو چیغه ورکوي، نو خلک د اغه پسې ځکه هم راپاسي. دویمه د اپوزیشن سره چې کومه مسله ده، هغه د نواز شریف هغه اعلان دی چې ووټ کو عزت تو، یعنی دا د اردو ټکی دی، په پښتو کې د دې مطلب دا دی چې ووټ ته عزت ورکې. ووټ ته عزت ورکول مطلب دا دی چې د آئین د پاکستان چې کوم قانون دی، د پاکستان چې کوم پارلیمان دی، باید چې د هغه احترام وشي. او کله چې پاکستانی سیاستدانان وایي چې د پارلیمان او د آئین د احترام وشي، نو دا په دا معنا چې په آئین کې څوک مداخلت نه کوي، ګوتې دې پکې نه وایي، او دا اشاره پوست دی.
چې څومره اوسنی حکومت د تحریک انصاف حکومت چې مشر عمران خان دی، څومره د دغو مظاهرو په اړه باندې واقعا اندېښنې لري دوی؟ ځکه چې دی خو له لر نه نیولې تر بره پورې په ټول پاکستان کې ګوندونه په دې ائتلاف کې ورګډ شوي دي. سند نه نیولې تر پښتونخوا پورې ګوندونه شته، په مرکزي سیمې پنجاب او نور.
اندېښنې خو حتمن د تحریک انصاف حکومت لري، او د هغې یوه ښکاره وجه دا ده چې کله چې په پنجاب صوبه کې اپوزیشن ګوندونو، یعنې دغه یولسو ګوندونو چې کله خپله غونډه کوله په پنجاب صوبه کې، نو دی په هغه ځای کنټینر را ولاړې کړي وي، کوشش وکړو چې خلک د اغزې نه را ایثار کړي. بل خبره داده چې په میډیا باندې بندیزونه دي، په میډیا باندې ډیر سخت بندیزونه لګېدلې. کله چې د اپوزیشن ګوندونو تقریرونه کولو، نو په هغه کې به د اپوزیشن د ګوندونو ټي وي ګانو اکثره ټلویزیون چینل چې څومره وي، نو هغه به هغه اپوزیشن ګوندونه چې هغه ډیر سخت تنقید کولو، هغه مشران د هغه اوازونه به یا خاموش کړل شو، یا به هغه د هغه تقریر به د سره خیلونه.
مننه. اخر پښتنه غواړم کوم چې پاوس څومره دغه اوسنی حکومت تر شا چې اپوزیشن یې وایي چې لاس پوسه دی، اوسنی حکومت د پاوس څومره ولاړ دی او ولې سخت ملاتړ کوي؟
په ظاهر خدا سیده چې پوز اوس هم د پوز او د حکومت ترمنځ په ظاهر باندې کم داسې مشکل نه دراله ولاړ شوی. خو زما خپل خیال دادی چې کدا مظاهری هم داسې رواني وي، نو کله چې خلک په عمران خان باندې تنقید کوي، نو ورسره په پوز باندې هم دا تنقید کیږي. ځکه عمران خان هر وخت وایي چې سیم پیج سیم پیج، یعنی پوز زما په شا ولاړ دی. دې مطلب دا دی چې هغه په خپل خلکو ته دا جواز ورکوي چې په پوز باندې تنقید وکړي. څنګه چې تاسو پوښتنه ده چې پوز ولې د په شا ولاړ دی، پوز ځکه عمران خان په شا ولاړ دی چې یولس ګوندونه یو طرف دي هغه د پوز مخالف دي عمران خان بل طرف ته نو د پوز که د عمران خان هم خلاف شي نو د پوز بیا بل یو تکړه ملګری نه پاتې کیږي
ډیره مننه کوم د آزادې اروپا راډیو د مشال څنګه ایډیټور چې په پاکستان کې د اپوزیسیون د ګوندونو د روانو مظاهرو او لانجو په اړه باندې موږ ته پوره معلومات راکړه اوس هم په افغانستان کې څلور نیمې بجې کېږي احمد شیبر سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي
تمه ده چې د افغانستان نومان وزیران سبا ولسي جرګې ته د باور رایو د اخیستو لپاره وړاندې شي د میدان وردګ په جلریز ولسوالۍ کې نن سهار دوو چاودنو لږ تر لږه پنځه ملکیان وژلې دي د غزنی د امنیتي چارواکو په وینا د دې ولایت په قرباغ ولسوالۍ کې نن د یو موټر بم برید مخه ونیول شوه د ناګورنو قرباغ په سیمه کې د اذربایجان او ارمنستان ځواکونو ترمنځ د دې سربیره نن بیا نښتې شوې دي چې هلته د روسیې په منځګړیتوب د شنبې پورس د دوهم ځل لپاره اورمند شو د قرغزستان د ګمرک پخوانی ځواکمن مرستیال رحیم بیک ماتریموف ونیول شو او د هند غوره د کرکټ لوبو په ترڅ کې بنن کینګ 11 پنجاب له ډیلی کیپیټل لوبډلې سره مسابقه وکړه
لاند خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې ناجی صافی ویلی
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د وو اکاډمیو ترمنځ لوبې پیل شي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي دا د اکاډمیو ترمنځ لشپاړسو کلونو د کم عمر لوبغاړو لمړنۍ شل اوریزي سیالۍ دي په دې سیالیو کې ټولې برخه اخیستونکي اکاډمۍ د کابل ولایت پورې اړوند دي لوبې د کابل په کرکټ لوبغالي کې پیلېږي یادې لوبې به د روان کال د نومبر تر لومړۍ نیټې دوام وکړي د لوبې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل په ګوته شوی دی استقلال لوبډله د بدخشان د فوټبال غوره لیگ اتلولي وګټله استقلال لوبډله د ستاره درخشان لوبډله څلور د درې پوړاندې ماتي ورکړه او د دې سیالیو اتلولي جامې خپل کړ په دغه لیگ کې لس لوبډلو برخه اخیستي و په یادو سیالیو کې د عقاب پامیر لوبغاړی حمید الله د غوره ګول وهونکې د درخشان لوبډله لوبغاړی صدام او نقیب الله تاجک د غوره مربي او فرید کارګر د غوره دروازه ساتونکو په توګه وپیژندل شول د یادونې د چا دغه لیگ لوبې لیدو ته ګڼ شمیر نندرچیان هم ورغلی وو او د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالیو لپاره دوه افغان لوبغاړي واخیستل شول د سریلانکا کرکټ بورډ پر خپل رسمي ټویټر باندې لیکلي چې دا دوه افغان لوبغاړي حضرت الله زازی او نوین الحق دي چې حضرت الله زازی ګیلی ګیټرز لوبډلې او نوین الحق بیا ګینجی توسکرز لوبډلې اخیستي دي د سریلانکا د کرکټ کورنیو تجارتي سیالۍ یا لانکا کرکټ لیګ د روان نومبر اشته په یوشتمه نیټه پیلېږي او د دسمبر تر 13 نیټې پورې دوام کوي
سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل راځو ورستی راپورته دغه پروګرام